السلام علیکم. وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاغه د مخه نوریاس نوری د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوراند کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې په ګډې هماهنګۍ اصلاح وکړه. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو کولو غوښتونکی شوه. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړل. ټاکل شوی و چې د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. طالبانو د کوټې د شورا یو غړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په را روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکنۍ د ابو ظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلې. د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانوي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کښېني. له دې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې د را روانه اونۍ په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو په دې ټینګار کړی چې لومړی غواړي له متحدو ایالتونو سره چې دا ډله یې په افغانستان کې مهم ځواک بولي یوې موافقې ته ورسېږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر سیمو کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 44 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، هرات، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي 59 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د خبر پاڼې له مخې په دې موده کې 12 ګډ تصفیوي عملیات شوي. د ځانګړو ځواکونو کوماندو ځواکونو لخوا 99 او د هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ 150 ماموریتونه ترسره کړي دي. د دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د دې خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دې کار لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت ترکیې ته په صادراتو کې به د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل وي. د قرقل پوستکي او غالۍ د افغانستان مشهور صادرات دي. له دې مخکې له کابل، کندهار او هرات څخه هم یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شوي دي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې په ګډې هماهنګۍ صلاح وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکي چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف خبر اعلان ته وویل چې دې ته په پام سره چې له سوریې امریکایي ځواکونه وځي په سیمه کې نوی وضعیت ته مو ډېر پام وړو. نن موږ په دې صلاح وکړه چې د روسیې او ترکیې پوځي مسؤلین په سوریه کې د نویو شرایطو په اساس چې په څه ډول کولی شي د ټولو ترهګرو او ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره ګډه همکاري وکړي صلاح وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خبرو وروسته وویل چې د انقره او موسکو ګډ هدف دا دی چې سوریه له ټولو ترهګرو ډلو پاکه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او ټول 2000 امریکایي سرتېري باسي. په بنګلاديش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. راپورونه وایي د بنګلاديش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیګ په نننیو انتخاباتو کې زیاتې رایې وګټي. د بنګلاديش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنګلاديش یو سلو شپږ پنځوس وبخې 115 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو کولو غوښتونکی شو. د غوښتنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا مشر مون جی اون ته په یو استولي لیک کړی ده. کیم په دغه لیک کې دغه راز په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې وې نشو کړی له پلان سره سم د جنوبي کوریا له پلازمېنې څخه کتنه وکړي. سیول هیله ښودلې وه چې دغه سفر د روان کال په پای کې وشي. د کیم د دغه لیک جزئیات د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر نن افشا کړی دی. کیم او مون په روان کال کې درې ځلی سره کتلی دی. کیم دغه راز روان کال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم تاریخي کتنه درلوده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او له دې وروسته هم پام وکړئ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. خب شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد افزایش آلودگی هوا و بیماری های ناشی از آن، راه های جلوگیری از او و وقایع در برابر مبتلا شدن به بیماری های ناشی از امراض ناشی از آلودگی هوا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب فهیم مهمان ما هستند، البته متخصص امراض داخل، تا با ما صحبت کنن. البته قبل از این گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا مشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش آلودگی هوا در این کشور ابراز نگرانی می کند. مقامات این وزارت می گویند 21% امراض